اوریدونکو د مشال له نن ورځې د ناسات خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت د مخامي 15 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعات ترڅنګ اوري د افغان سولې په اړه د پاکستان د بونو چارو وزارت څرګندونې د شمالي او د شمالي وزیرستان او د باړې د کډوالو ستونزې او په خیبر پختونخوا کې د خوناک ناروغي او د غراز نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو او کورنۍ نړیوالو ورسپانو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان له طالبانو سره د امریکایي استازي د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي لاریون کړی او اروپایي کمیشن او برتانیا له ټولنې سره د هغه هیواد د مستقبل اړیکو په اړه پر اعلامیه صلاح شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر ملاتړ کوي.
دا وی منګ د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه رابطونه خبر یو کم چې یو خبر مختګ دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد چې کله پاکستان ته راغلی وو نور سره زمنګ په افغانستان کې د امنیت په حق لا تفصيلي خبرې شوې وي او ترڅو چې د نوموړي بیا پاکستان ته راتګ خبره ده نو په سفارتي کچ خبري روان دي او ډیر زر به په یونیټا سره سلا شو.
خلیلزاد د نومبر له اتمې څخه تر شلمې پورې د افغانستان، متحده عرب اماراتو او قطر سفر وکړ خو دا ځل پاکستان ته ورنغی. نوموړي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دی هیله مند دی چې د راتلونکي کال تر اپریل به افغان حکومت او طالبان د سولې یوې موافقې ته ورسي. د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو په بنو کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی نن تر لاریون وروسته مشال راډیو ته ویل چې نور د بکخیلو په کیمپ کې نشي وسېدای ځکه چې چارواکو ورباندې له وو میاشتو راهیسې د مرستو پیسې هم بندي کړې دي او په کیمپ کې هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. ملک شیر ادم وزیر وایي شاوخوا یو کال وشو چې له افغانستانه کډوال ستانه شوي خو حکومت لاله کیمپ خپلو کلیو ته نه دي لیږدولي. هلته د قبایلي سیمو د ناورینونو انتظام اداره یا اف ډی ایم ای وایي د ډیریو کورنیو نقد مرستې تر تصدیق وروسته وربهل کړي دي. د ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل ژر به شاوخوا 240 کورنیو ته د مرستو پیغامونه واستوي. د زیاتوي چې کله ورته انتظامی په تخیلو کې د امنیت ډاډ ورکړ نو د پاتې کډوالو ستنولو بهیر به هم پیل کړي. په جنوبی وزیرستان کې د حقانی شبکې او طالبانو په یو دفتر کې چاودنه شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او لکتر لګه 12 ژوبل دي. د سیمې یو انتظامی چارواکی او یو اوسیدونکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د انګور اډې په بازار کې د حقانی شبکې د قومندان نیک په دفتر کې شوې. دوی وایي په چاودنه کې یو قومندان جمشید گنگی خیل هم ژوبل شوی دی. د پاکستان فوجي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې پیښې او مرګ ژوبلې په اړه لاسنې دي ویلي. هلته په باجوړ کې د سړک تر غاړې د بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي. پیښه پرون د چارمنګ په ناوګۍ کې شوې او چارواکي وایي چې وژلي کسان امان الله او ګلبدین نومیږي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روان کال په پای یا د راتلونکي کال په جنوري کې به په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. په صنعتي چارو کې د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان بیګا مشال راډیو ته ویل دا به د پختونخوا تر ټولو لوی صنعتي زون وي چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده. د ده په خبره په دې زون کې به زیاته پانګونه چین کوي خو ګټه به یې د دواړو شریکه وي. دی وایي د رشکۍ زون به ګڼو خلکو ته د روزګار موقع ورکړي او ورسره به د صوبې او پاکستان برآمدات لوړ شي. خو د چین پاکستان اقتصادي لارو د پروژو څېړونکی ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پختونخوا حکومت د رشکۍ د صنعتي زون لپاره په بجټ کې پیسې نه لري او له دې څخه د ترلاسه کېدونکې ګټې په اړه هم مبالغه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حملې پیل کړې دي چې بی ځوابه نه پاتې کیږي. نوموړی بیګا د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سې شنبې د ورځې برید ټپیانو پوښتنې ته ورغلی و. غنی روښانه نه کړه چې په اورانوس هوټل کې د میلاد النبی پر محفل د ځانمرګي برید د عاملانو پر وړاندې به څه اقدام کوي خو ویل چې وسلوال لا هم په ګاونډي هیواد کې ځالی لري.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالی د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې دغه سالو مرکزونه او دغه مرکزونو ملاتړ کوون قوتونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی د گاونډي هیواد نوم وانخیستل ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سه شنبه پر ماښام په شوي برید کې د وژل شویو شمیر 55 ته ورلوړ شوی او په کې څلور نوي کسان ژوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې پر افغان پوځي قافلې په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا غړی محمد ناصر نظري وایي پېښه نن سهار وختي په مرکز قلاینو کې شوې چې پکې و سرتیري ژوبل هم دي. د ده په خبره وسلوالو هغه مهال برید کړی چې د افغان ځواکونو قافله له ښاره تېرېده. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک وایي برتانیا او ټولنه په اصولي توګه د راتلونکي تعلق پر اعلامیه سلا شوي او کېدای شي چې د ټولنې په سرمشریزه کې منظوره شي. ټاکل شوی چې برتانیا د راتلونکي کال د مارچ پر 9 له اروپایي ټولنې څخه ووځي او ډیپلوماټان هڅه کوي چې د دې بهیر پر شرایطو او له ټولنې سره د لندن د راتلونکو اړیکو په اړه موافقه بشپړه کړي. د اروپایي ټولنې سرمشریزه د نومبر پر 15 کېږي چې پکې به د دې موافقې د منظورۍ فیصله کېږي. توسک نن ویل د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یونکر خبر ورکړی دی چې د مرکشیانو پر کچ او پر سیاسي کچ په اصولي توګه پر اعلامیې موافقه شوې چې د ټولنې مشران به یې منظوروي. هغه ویل د دې اعلامیې پر متن بیګا د یونکر او د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا می ترمنځ خبرې وشوې. ټاکل شوې چې می نن د پېښور له وخت سره سم پر ماخوستن 9:30 د خپل هیواد پارلمان ته وینا وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه وس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو نننۍ بای او د سبانی موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 170 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 30 پیسې. یو ایرو 252 روپۍ 30 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 63 روپۍ 40 پیسې او 63 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 70 پیسې او 15 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي خاوري د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان وایي په افغانستان کې د روانې شخړې حل یوازې د خبرو د لارې راوتی شي. په دې خبرو کې د پاکستان د رول پاړه بیا یو کارپو وایي.
پاکستان کردار په افغانستان کې ډیر انتهایی مهم دی او دا غیر غټه وجدا ده چې کچرې د پاکستان کې ادارې وګواړي نو په افغانستان کې زر تر زره امن راشي شي.
د تخیلو کډوالو په بنو کې لاجون کړو له حکومت یې غوښتي چې خپل سیمو ته دې ستانه کړي.
مشکل متاثرین روالی دی دا په ټیم کې پرته دي دغه بلا هزار یا نشته خپل کې نه دا لور چې بیا یې نه غوړي چې مش په امن امن خپل کې ته لور چې امن ورته جوړ شي.
بلخوا د بارستان شوی کډوال بیا وایي 2 کاله وړاندې خپل ویجاړو کورونو ته ورغلي خو تر اوسه یې تعلیمي ادارې ړنګې دي.
دیو اندازې په مطابق آتش په سکولونه د موږ د بوډۍ کنډر مکمل ورون دي. په دا یخنۍ موسم چې شروع شو په دا کې هم ځنې ته ونو لوندې او ځنې په ټینټونو کې ماشومان لګیا او سبق ویي.
او د خیبر پختونخوا په قبایلي او نورو سیمو کې خوناک ناروغي لګېدلې چې د ناروغانو شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي.
په دې کال کې موږ څنګه تقریبا 123 ماشومان ما سره په وارډ کې شوي دي چې هغه موږ ټول ټریټمنټ کوي. 130 ماشومان
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لري اوسره اوسې. اردوونکو مشال لډو ته غوږیستئ. اوس هم مو د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بونو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وایي په افغانستان کې د روانې شخړې حل یوازې د مذاکراتو د لارې راوتی شي. د په خبره د امریکایي حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو ښه پرمختګ دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د ورتګ په اړه محمد فیصل وویل چې په سفارتي کچه خبرې روانې دي او ډېر ژر به په یوه نیټه سره سلا شي. ټاکل شوی وه چې تر 6 نومبر پورې به
خلیلزاد پاکستان ته ورځي خو لوموړې لا نړۍ. نور تفصیل اسلام آباد خبریال احمد الله راکوي.
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن وي او دې لړکې د امریکا حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات کول د ستاینې وړ ګام دی. د نوموړي وینا وا موږ د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه رابطو نه خبر یو کوم چې یو ښه پرمختګ دی، ځکه چې موږ د تیرې یوې اوږدې مودې راهسې دا خبره کوو چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوت لشی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې کله پاکستان ته راغلی وو نور سره زمنګ په افغانستان کې د امنیت په حق لا تفصیلی خبرې شوې وي او تر څو چې د نوموړي بیا پاکستان ته راتګ خبره ده نو په سفارتي کچ خبرې روانې دي او ډیر زر به په یونیټا سره سلا شو. د ذکر دا چې د اتم نه تر شلم نومبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر په سفر راوتلی وو خو نوموړي پاکستان ته سفر ونکړو. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې زلمی خلیلزاد ولې پاکستان ته سفر ونکړو، نو نوموړی وایي
چې کله د سفر اعلان شوی نو د پاکستان هغه کې ذکر وو، لیکن درې ورځې طالبانو سره خبرې شوې وې نو کېدی شي دغه پکې هم یو علت وي. دویمه خبره دا هم ده چې کېدی شي د پاکستان هغه رول په ځینې شیانو کې اوس وروستو راځي، ځکه چې طالبان او امریکا اوس په خپله کې استل نو طالب هم کېدیش دا غواړي، د امریکې به هم دا خواهش وي چې دغه پروسه په قطر کې کوم د غونډو شروع شوې ده دې کې څه پرمختګ وشي. زما خارج د پاکستان ته سفر نه دی کړی نو دا امکان شته چې اول طالب او امریکا دواړه غواړي چې پرمختګ ته نشانه باندې وشي.
مشال ریډیو چې کله د یو بل خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد نه وپوښتل چې په افغانستان کې د امن لپاره روانو مذاکراتو کې آیا پاکستان خپل کردار په صحیح توګه لوبوي، نو نوموړی وایي
انکار نشي کولی چې پاکستان کردار په افغانستان کې ډیر انتهایی مهم دی او د هغې غټه وجه دا ده چې که چېرې د پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې وغواړي نو په افغانستان کې زر تر زره امن راتلی شي. خو د بده مرغه دلته کې د سیاسي مشرانو او د ادارتي مشرانو ترمنځ ډېر زیاته فاصله ده او سیاسي مشران خو په خولې وایي چې موږ په افغانستان کې امن غواړو خو د ادارو د حمایت نه بغیر د دوی دپاره مشکله ده. دا اوس چې کوم خبرې تللې روانې دي نو څنګه چې پخپاره شي په خولې یوه او په زړه بله وه هم دقه شان اوس هم په حقیقت کې ده.
د یادونې ده چې اسوسیټډ پریس خبری اجانس د نومبر په 13مه په یو خبر کړي راپور کې لیکلی وو چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړي دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت په دې اړه د څه ویلو ډډه کړې وه خو د افغانستان رسنیو د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د خلیلزاد په حواله ویلي وو. نوموړي باور څرګند کړی چې په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو نه وړاندې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ ستوردونکو، د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو په بنو کې لاجون کړی. دوی حکومت ته ویلي چې نوره کډوالي نشي زغملی او خپلو کورونو ته دې ستانه کړي. دوی تور پورې کړی چې له څو میاشتو راهیسې ورته حکومتي مرستې بندې دي او د ژوند کولو لپاره نورې هیڅ وسیلې نه لري. دا چې حکومت څه دریځ لري او د لاجون په اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په دې راپور کې ورو
دوی وویل افغانستان نه ډیرای کډوال راستنه شوي چې لا هم بکا خیل کډوالو کیمپ کې دي او کال یې پوره کیږي خو د دوی سیمې لا هم نه دي کلیر شوي. ملک شیر ادم وزیر وایي تحصیل د تاخیل مداخل لا هم کډوالو کیمپ او بنو ډیرای اسماعیل خان کې میشته دي چې واپسی یې نه دی شوي او نور د کډوالۍ د زغم نه دي.
تحصیل د تحصیل کې چې څنګه د مداخل کوم دی دا غټه بدی لري. د کیم په کیم کې پروت دی یا پټي خان دی یا په بانی دی یا په پشاور دی دغه د زارې مخاش هیڅ طریقه نشته. بلا دغه یو ذریعہ دی چې د 12000 روپۍ مانځي وته ملوي دلی کداري په د 12000 دی تنه ملوي شي دی خو لازمن په احتجاج ها مجبوری دی روټ تور وځي. بلا طریقه شته نه په کیم کې وسور دی.
ګلشاه خان وای د لاریون مقصد دا او چې دولت یې په واپسی غور وکړي او لته رو و میاشتونه بندې مرسته به حل شي.
مشکل متاثرین روغلی دي دا په کم کې پرته دي دغه بل هزار یا نشته دلا پونا پټای څه شي نه لري دا 12000 په تاسو ته پدای گزارا چالي شي. دې خپل وطن ته واپس لور شي ته امن امن په هزار یا باندې مستر اپ سار کو ودا شي ویوا چې تاسو هر امیاز 12000 میسج ملوي شي. ته یو میسج سره تقریبا سپر وته میسج نه سره باقی یاد دي سمیر ته جاد نه مجبورای نه زګه کوي چې خپل حق غوړي چې کیما ودای مستر شي وا خپل کړي نه تلور شي به هیڅ نه غوړي شي مش په امن امن خپل کړتا
کلامو چې په دې اړه د پخوانی قبایلي سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې دا د تاخیلو کډوالو د نقدو مرستو دوباره تصدیق پس د ډیری کورانو مرستې بحل شوې او نږدې ورځو کې یې هم 224 کورانو مرستې بحال کړې او ضربه په میسیجونو ورته ولیږل شي. دا دوی په وینا دغه کډوالو واپسې لپاره هر ډول تیاری نیولې. کله هم چې دولت د دوی د سیمو کلیرنس وکړي او ورته د واپسې وویل شي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله لکونه خلق بې کوره شوي ول چې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات واپس شوي، خو تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول کډوال لا هم بکاخیل کډوالو کیمپ او د پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ سی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په قبایلي او نورو سیمو کې د خوناک ناروغي لګیدلې چې د ناروغانو شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په ناروغي اخته زیاتره ماشومان د بنو او کرک سیمو دي. د خبر پختونخوا د صحت څانګه وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې له بهرو هیوادونو واکسین راغوښتي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او بندوبستي سیمو کې ماشومانو ته په وخت د بیماریانو حفاظتي ټیکې نه لګولو له وجې سخت کال د خوناک د متاثره ناروغانو شمیر 222 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د حفاظتي ټیکو د څنګه په وینا چې په دې مرض کې زیاتوالی روان دی. خوناک په ماشومانو کې د سینې او مری بیماری وي او د دې په نښو کې سخت ټوخی، ساه او خوراکي تکلیف، خراب آواز، مری کې خارښت، پوزه بیدل او تبوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګه ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه اویل چې د ماشومانو د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره مخصوصې د ای ډی ایس ټیکې لګي او کمخ را مخته کېدو له وجې حکومت دا نورې هم راغوښتي دي.
چاغه هر ماشوم پیدا شي نو هغه ته دا دری ځل به لګي. یو ځل چې دا عمر د شپږ وختو شي، بیا چې دا عمر د لس وختو شي، او بیا چې دا عمر څوارلس وختو شي. نو په دې درې انټرول باندې دته 51, 52, 53 هر ماشوم لپاره پکار دی چې دلته ولګي. زمونږ په ټرایبل ډسټرکټس کې او زمونږ چې کوم د ساوت بنو، کرک او لکه مروت ته، نو په دې کې چونکې ست کمیونټي سایډ باندې ایشوز دي چې هغه د ویکسینیشن لپاره دونه اګریډ نه دي، ویکسینیشن امپورټنس هغه دونه دغه نه دی. دا هغه د وجه نه دغلته زمونږ د پینټا کوریج چې کوم دی
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګه تر مخه چې پېښور، نوخار، بټګرام، مردانه او بونیر نه هم کیسونه رپورټ شوي دي. کال 2014 کې دا ناروغي شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلې وه. د بنو ضلع هسپتال د غوږونو، پوزې او مرۍ د بیمارو ماهر ډاکټر اقبال وایي چې تېر دوه هفتو راسي هر ورځ یو یا دوه مریضان راځي چې پکې د ماشومانو نه علاوه د شپږ 50 کالو یوه ښځه هم راغلې وه.
تقریباً 123 مشومان ما سره په وارد کې ایڈمٹ شو دي چې هغه مونږ فل ٹریٹمنٹ کړی. 123 مشومان او هغه نه بعد چې کوم مشومان دي فار د لاسټ تقریباً 2 weeks نه مونږ څنګه ویکسین نشته دی. نو دینه بعد چې مشوم راشي ما خپل طرف نه ٹریٹمنٹ ورکو او بیا ویکسینیشن دی پرا هغه پېښور ته ولېږو. بقیا دینه بعد بیا مونږ ایڈمٹ کوو. نو هغه چې کوم کې ډیفینیټلی مونږ مطلب شک نه کنفرم بیماری راشي دا ویکسینیشن دی پرا پېښور ته واستاو.
د یو شپږ کلن ماشوم پلار خدادات چې د بنو په هسپتال کې خپل زوی داخل کړی وای چې زوی اچانک ناروغه شوی وو.
بس دا خو جیکلې تطلا هغه نه چې ته به چې غلا مې خوګېږي دې چې غلا خوګې دې نو موږ ډاکټر لا راوړا هغه چې دا خدا وته شنه وړي کولې کې مخ کې نه نه څنګه وته کړ اوس چې بیمار شو د نو تاو په هسپتال کې اوس ما په غېږ کې پرې تا هغه خو لسونه لکه کار نه چې هر ټیک تا فلې شو.
د ډاکټرانو په وینا د خوناک د بیماری یو ماشوم نه بلته او غټو کسانو ته هم لګیدای شي. د خوناک رس مخنیوي لپاره د ایډیس ټیکې پاکستان کې نه جوړول کیږي، بلکې دا په هند او کرویشیا کې جوړول کیږي او د پاکستان د صحت محکمې له دغو ملکونو راغواړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پ دو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو د خبر پختونخوا د وزیر اعلی د صنعتي چارو سلاکار او د صوبې اسمبلی غړی وایي حکومت به د روان کال په پای یا په جنوري کې د رشکې اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. عبدالکریم خان بیگا مشال رادیو ته ویل دا زون د چین او پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې صوبې او هیواد ته به اقتصادي ګټه ورسوي، خو شنن کې وایي صوبې حکومت د دې لپاره په بجټ کې پیسې نه دی خو دی ورڅخه د ګټې ترلاسه کولو په اړه مبالغه کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د 2013 زیږدیز کال د دسمبر په پای یا د 2019 زیږدیز کال د جنوري په پیل کې په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل دا زون پر څه د پاسه زر اکړه ځمکه جوړیږي چې پکې زیاته پانګونه چین کوي، خو ګټه به یې شریکه او تاوان به یوازې پر چین وی.
د پښتونخوا د ټول نغټ انډستری سټیټ دا دی راشکی دا درسونه کنټینیو را روان دي او ان شاء الله د دې دسمبر اند کې یا په جنوري کې به ګراوند بریکینګ کیږي. د صوبې 9% شیر دی، هغه د موږ ته څومره پیسې جوړیږي هغه شیر زموږ دی. د دې نه علاوه 91% شیر د هغه دی او پروفیټ کې موږ مرګري او لاس کې مرګري نیو کو کاست انهانس کیږي نو موږ مرګري نیو.
کریم خان وايي په صنعتي زون کې به هر ډول کاروبار او کارخانو ته د جوړېدو اجازه ورکوي او پکې به یوازې 40% کارکونکي چینایانوي.
چې څومره چاینیز کمپنۍ غیر راولي نو هغه به 20% چاینیز راولي او 80% به زموږ خلک نه چې کوم زموږ هغه بین لیست کې د اکسپلوسیو راځي او چې کوم ډیفنس پرپز والا انډستری دی هغه بند دي. نو ټول کلاو زموږ پرایورټي ده چې موږ لیبر انټنسیو او هغه پروډکټ چې کوم زموږ لوکل را مټیریل استعمالوي او کوم زموږ ایکسپورت کوي په دنیا لږی موږ ډالر او پوند راځي دا غي هغه انډستری نو موږ دې زو ورکو چې راځي چې زموږ خلک هم امپلای شي او پاکستان ته ریونیو راشي.
خو د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو سیړونکي او شنونکي ډاکټر سید عالم مسعود وای د خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې لپاره په بجټ کې پیسې نه لري. د دې په خبره حکومت د رشکۍ له اقتصادي او صنعتي زونا صوبې او د هیواد ولسته د ګټې رسیدو په خبره کې هم مبالغه کوي.
بجر خو یوه نام نه دی خدای شنو هغه چې کم دی وای نو په هغه کې دا بالکل خرق ولی دا ډیر شکی ولا با صرف پیکینګ کوي او دا پیکینګ چې کم دی ځان له صنعت نه دی ځان له نور هغه حوالہ سره اکنامک زون نه دی لکه چې په نور ځایونو کې جوړي او په دې کې به سرمایه کاری هم چاینا تر اوسه پورې نه راغلی او هغه کې پیکینګ به کوي چاینیز
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ په څیر په چترال، مانسیری او کواټ کې هم صنعتي او اقتصادي زونونه جوړوي، په هغو کې د پانګونې شرایط هم برابروي او دا هر څه به په راتلونکو کلونو کې نه یوازې خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي بلکې ورسره به د پاکستان د برآمداتو کچ هم لوړ شي. چین وایي د اقتصادي لار په ګڼو پروژو کې له 80 ارب ډالرو څخه د زیاتو پیسو پانګونه کوي او د پاکستان حکومت وایي د دې پروژو عملي کېدل به نه وازی د هیواد بلکې د سیمه پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال لډو ته غوګستئ. د پاکستان مسلم لیگ نون په ګډونو اپوزیشن ګوندونه بعد جمعې په ورځ د اسمبلی په اجلاس کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شیبا شریف د گرفتاری خلاف خپل موقف بیانوي او له حکومت به ځواب واړي. د خبره د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال د زیارت په ورځ مشالېډو ته وکړه. د اجلاس د اپوزیشن په غوښتنه د قومي اسمبلی سپیکر رسد قیصر رابللې. په اجلاس کې د ګډون لپاره د اجازت په خاطر د احتساب ادارې د وو ورځو لپاره د شیبا شریف ترانزیت یا موقتی ریمانډ منظور کړي. تفصیل له ملیح امیرزاده ورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی غړی احسان اقبال وای د نومبر پر 23مه د اپوزیشن لخوا غوښتل شوی پارلماني اجلاس کې بدوی د خپل ګوند مشر شهبا شریف گرفتاری خلاف خپل موقف بیانوي او له حکومت به جواب غواړي. دا خبره احسان اقبال د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل داسې کار شوی چې په یو حکومت کې د اپوزیشن مشر په دروغو کیسونو کې د دې لپاره گرفتار شو چې د مخالفو ګوندونو آواز غلې کړل شي. نوموړي وویل د شهباز شریف خلاف جوړې مقدمې خالصتاً انتقامي نوعیت لري.
دې کیس او گرفتاری تر شا سیاسي مقصدونه دي. د نوموړي په ریمانډ کې تسلسل د حکومت ایجنډا ښکاره کوي چې حکومت د هغه له سیاسي سرګرمیانو نه ویریږي، نو ځکه یې په جیل کې ساتل غواړي. د دې لپاره به په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه سخت احتجاج کوي او د دې بې انصافۍ خلاف د احتجاج ریکارډولو علاوه به له حکومت ځواب هم غواړي چې ولې یې په داسې انتقامي کاروایی لاس پورې کړی، ځکه چې اپوزیشن خو خپل ذمہ رول روبولی.
احسان اقبال ویل شهبا شریف همیش په تفتیش کې تعاون کړو، نو ځکه د گرفتاری هیڅ جواز نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لاهور احتساب عدالت د قومي احتساب ادارې درخواست په منظورولو سره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف او ورځنی ترانزیت ریمانډ منظور کړ. له دې سره به په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اسلام آباد ته یوړل شي، سو د جمعې په ورځ د پارلمان په اجلاس کې ګډون وکړي. دغه اجلاس د شهبا شریف د گرفتاری خلاف د اپوزیشن ګوندونو په مطالبه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورغوښتی دی. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهبا شریف د روان کال د اکتوبر په 5مه د احتساب قومي ادارې یا نیب د اشیانه په نوم د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د مبینه درغلی په سر گرفتار کړ. د هغې په سو وارې په نیب کې د شهبا شریف ریمانډ غځول شوی دی. د دې علاوه د پاکستان قومي احتساب اداره د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې هم له نوموړي نه پلټنې کوي. د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي د ریمانډ مطلب له عدالت اجازه اخیستل وي چې یو تن دې په مهذبه طریقه د پلټنو لپاره تفتیشي ادارې ته حواله شي.
پدے کے شہباز شریف تھے چونکہ اگر قومی اسمبلی ممبر ہوں دے پدے موجودہ حالات تو کہ ہو داغ ٹرانزٹ اگر کسٹڈی اندر پوشر ہے آغا پدغه نقطه نظر دے چې آغا د وور د پراغه تا یعنی قسم تا اجازه به نو شوه دے چې آغا د دې قابل شي د اسلام آباد ترک شي او د اسمبلی په اجلاس کې شریک شي. پر نیت کیسز کې دا اختیار وی دن تا چې آغا عدالت ته درخواست کولای شي او نوې ورځو پورې وقفه وقفه سره کنه لس ورځې کنه پنځه لس ورځې کنه پنځه ورځې هغه کسټډي اخته شي، بلکې غوښته شي بیا د عدالت مرضی ده چې عدالت هغه لا کسټډي ورکړي نو ورکړي مزید کسټډي اکسټند کړي.
خوشاب الدین خټک ویل د ریمانډ مقصد یوازې پلټنې وي او دا نوي چې له یو تن سره تشدد شي، بېزتی وشي او یا سخت خبره ورته وشي، ځکه چې د قانون په نظر کې تر څو په ملزم جرم نوي ثابت شوي نو تر هغې هغه بې ګناه بلل کیږي. د شهبا شریف د گرفتارۍ په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند موقف دی چې نوموړي په هغو مقدمو کې نیول شوی چې د هغوی د خپل حکومت په دور کې نیب پرانستې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري مخکې خبریالانو ته ویلي چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبداره دی، خو زیاته کړه چې د هر چا د احتساب ملاتړ کوي. اخوا د احتساب ادارې چارواکو دا خبره رد کړې چې ګواکې د شهبا شریف خلاف د بل چا په وینا کاروایی کوي او وایي چې یوه آزاده اداره ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
بشار لډیو ته غوګستې لګ شپې 15 بجې کیدونکې او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوږ د خبرونو لنډی جوړو.
پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو په بنو کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی نن تر لاریون وروسته مشال راډیو ته وویل چې نور د بکخیلو په کیمپ کې نشي اوسېدی ځکه چې چارواکو ورباندې له اوو میاشتو راهیسې د مرستو پیسې بندې کړي دي او په کیمپ کې هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. د قبایلي سیمو د ناورینونو انتظام اداره یا اف پی ایم ای وایي د ډېریو کورنیو نقدې مرستې تر تصدیق وروسته وربحال کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې او طالبانو په یو دفتر کې چاودنه شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه دولس ژوبل دي. د سیمې یو انتظامي چارواکي او یو اوسېدونکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار شاوخوا اووه بجې د انګور اډې په بازار کې د حقانی شبکې د قومندان نیک په دفتر کې شوې. د پاکستان فوجي چارواکو او وسلوال طالبانو په دې اړه لاسن کوي. په باجوړ کې د سړک تر غاړې د بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د پېښه پرون د چارمنګ په نوګۍ کې شوې ده. د برید ذمواري چا نه منلی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روان کال په پای یا د راتلونکي کال په پیل کې به په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. د خبره په صنعتي چارو کې د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالکریم خان بیګا مشال راډیو ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې دي چې بې ځوابه نه پاتې کیږي. نوموړی بیګا د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سه شنبې د ورځې د برید ټپیانو پوښتنې ته وتلی وو. د روښانه نه کړه چې په ورانوس هوټل کې د میلاد النبي پر محفل د ځانمرګي برید د عاملانو پر وړاندې به څه اقدام کوي. خو ویل چې وسلوال لا هم په ګاونډي هیواد کې ځالې لري او د ګاونډي هیواد نوم یې هم وانخیست. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې پر افغان پوځي قافلې په وسلوال برید کې څلور سرتېري وژل شوي. د بادغیس ولایتي شورا غړی محمد ناصر نظري وایي د پېښې نن سهار وختي په مرکز قلعه نو کې شوې ده چې پکې اوبه سرتېري ژوبل. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ تسک نن وویل برتانیا او ټولنه په اصولي توګه د راتلونکي تعلق پر اعلامیې سلاح شوي او کېدای شي چې د ټولنې په سرمشري ځکه منصوبه شي. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می ټاکل شوې چې نن د پېښور له وخت سره سم پر ماخوستن اووه نیمې بجې د خپل هیواد پارلمان ته وینا وکړي.
دا پامیر ځای چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې خوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو کورنۍ او رسپانو ته کتنه اغه نه لرو ځکه چې په پاکستان کې پر رخصتي و. رازو نړیوالو رسپانو ته د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان په مرکز کابل کې د نومبر شلمې ځانمرګي برید یو ځل بیا په ډاګه کړه چې په دغه هیواد کې د عامو وګړو ژوند له زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دی. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼې د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې له ملیحه میزاد اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د نهې د ورځې ماښام مهال په کابل کې د ځان وژونکي حملې په غبرګون کې ویلي تر برید پس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه شوه چې افغان ولس له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی. سازمان ویلي په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله ریکارډ کچې ته رسېدلې چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره ماشومانو. د نومبر په شلمه په کابل کې د میلاد النبی په اړه جوړه یوه غونډه باندې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شول. په لسګونو نور کسان پکې زخمیانو. امنیسټي انټرنیشنل وایي هر هغه حمله چې پکې عام خلک په ارادي توګه پنه کوي د نړیوال قانون سره سم جنگي جرم بلل کیږي. سازمان ویل وسلوالې ډلې د ولسي وګړو پنه کولو دروي او افغان حکومت د ولسي وګړو د ژوند حفاظت خپل لومړیتوب ګرځوي. د سازمان په خبره دا حمله یو وار بیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو غیر زمواري په ګوته کوي چې داوا لري افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي وطن دی. بلخو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو یا نه لرلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل بیان کې د خپل هیواد استخباراتي ادارې متضاد خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ بیان ورکړ چې کېدی شي د جمال خاشقجي د وژنې د پیښې په اړه ولیعهد خبر نو او که وو هم نو ښایي دا خبره کله هم چاته معلومه نه شي. رسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ د بیان په اړه د نوموړي نږدې همکاران وایي چې دا د هغه شخصي نظر ښکاره کوي. د ډونالډ ټرمپ بیان تر هغې څو ورځو پس مخې ته راغلی چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره CIA د نتیجې ته ورسېده چې ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر کړی. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ په بیان کې وویل چې سعودی عرب پرتلا ایران د جرمونو تجاوز کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي له بیان نه څرګنده شوه چې ترکی یوازې کول غواړي. ترکی د نیټو ائتلافي هیواد دی چې پر سعودی عرب یې فشار راوستی چې په استنبول کې د سعودی عرب په کونسلګرۍ کې چې څه شوي وو هغه حقایق دې په ډاګه کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ ستوردونکو، په یمن کې له 2015 کال راهیسې د لوږې او ناروغیو له امله شاوخوا 15,000 ماشومان مړه شوي. دا خبره د ماشومانو د ملاتړ مرستندویه ادارې سیو دی چلډرن کړی ده. یمن له 2015 کال را په دوی کا په خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل دی چې زرګونه ملکیان پکې وژل شوي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسیټډ پریس اجاز راپور ژباړلی، راځي چې په ګډه وښو.
له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وای په یمن کې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې لږې او ناروغیو ښایي نږدې 15,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان وژلي وي. سیف د چلډرن وای دوی دا شمیرې د خوارځواکۍ د هغو قضیو له مخې راټولې کړې دي چې له درملنې پاتې شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي له 2015 کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي، 1.3 میلیونه ماشومان جګړو او تاوتریخوالي اغیزمن کړي دي. اسوسیټډ پریس اژانس وایي د یمن جګړې د دې هیواد د نفوس درېمه برخه د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین او 8 میلیونه نور له قحطۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د یمن په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 10,000 کسان چې ګڼ شمېرې ملکیان دي وژل شوي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په یمن کې د قحطۍ زیات تپړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف اچولی ده چې له یو کال راهیسې د یمن کلابندي سخته کړې ده. د موسسې د غراز د یمن د بشري ناورین په پراخېدو کې د دې هیواد په حدیده بندري سیمه کې چې یمن ته د اویا په سلو کې بشري مرستو د داخلېدو اساسي لار ده د وروستۍ جګړې اغېز هم یاد کړی دی. سیف د چلډرن ویلي دي په حدیده بندر کې د جګړې له امله دا موسسه اړ شوه چې د عدن د بندر له لارې یمن ته بشري مرستې ورسوي چې دې کار اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ټاکنۍ کړې دي. که څه هم ملګري ملتونه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او حوثي اغیانو په اوربند موافقه کړې ده، خو د یمن په حدیده بندري ښار او نورو برخو کې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
مشال لډیو ته وګستی تاسو دغه نړیوال راپور واوریدو چې یمن کې د ماشومانو د وضعیت پړو او هم راځو دوی ته چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پاړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1999 کال د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته یې د ځواکونو دستاولو پریکړه و غندلی یو تاریخی غلطه پریکړه وه. د دوما د هڅې له افغانستان سره د روسیې د اړیکو د بیا رغولو یو برخه بل شوي. دوی وایي له افغانستان او نورو ګاونډیو سره د روسیې ښې او دوستانه اړیکې د ټولو اړخونو په ګټه دي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
شاوخوا 40 کاله د مخه، یعنی په 1999 کال کې پخوانی شوروي اتحاد پریکړه وکړه چې افغانستان ته به پوځي ځواکونه لیږي او دا پریکړه عملي شوه. هغه مهال د پخوانی شوروي اتحاد کانګرس افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه او وروسته دغه ځواکونه بیرته له افغانستان څخه ووتل چې د وتلو پروسه یې په 1999 کال کې بشپړه سوه. اوس د روسیې د استازو جرګه یا دوما د یوه سند مسوده جوړه کړې چې وایي د هغه وخت کانګرس دا پریکړه یوه تاریخي تېروتنه وه. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 1.5 کلیزې د منځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابر ده تصویب کړي. د روسیې دوما د دغه سند په تصویبېدو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي د لس کلن پوځي حضور په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نور بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد اړیکو او د دوړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په دې لسو کلونو کې افغانستان ته ډیر د سرمال زیانونه رسیدلي چې یو شمېر کارپوهان یې په دې هیواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو له کبله رامنځته سوې غمیزې باید د سیاسي بې عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وایي د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولی سي. د روسیې د پارلمان غړي غواړي ټینګار وکړي چې دوی له ټولو ګاونډیو سره د شو او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو سمولو د هڅو له لارې د دواړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي. د روسیې د پارلمان مشر د دغې مسودې اهمیت ته په اشاره ویلي، دیرش کاله تیر سول خو موږ ټول لا تر اوسه په یو ډول له هغو پیښو څخه ځورېږو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ یې تر لسو کلونو پوځي عملیاتو وروسته د داسې پای تمه نه درلوده، بلکې د هغه ارزونې لپاره ضروریږي چې ډیر ژر تر سره سو. البته نه د روسیې مشرتابه چې دا پریکړه کړې و او نه هم پوځي ځواکونه او ملکی وګړي د داسې پایلې وړ نه دي.
تاسو د فریبا ظاهر دغه راپور واوریدو. او په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایه رئیس وایي داسې نه ښکاري چې طالبان دې جګړه پریږدي او د سولې لار دې خپله کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله په پیرس کې د فرانس خبري اجانس ته وویل د سولې خبرې دې جاري وساتل شي خو انتخابات دې ورته نه ځنډول کیږي. نور معلومات د نجیب عامر نورو.
د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي افغان طالبان سولې ته لیواله نه معلومیږي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دې باوجود چې امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره تازه هلې ځلې پیل کړي، طالبانو داسې نښې نه دي ښودلي چې ګینې دوی د تیرې 18 کلنې جګړې ختمولو ته تیار دي. اژانس لیکي په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هلې ځلې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خو د دې امکان هم ښکاره کړو چې کېدای شي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې کوم مهم پرمختګ وشي. خو ډاکټر عبدالله د نومبر په 22مه په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته په مفصل مرکې کې ویلي دوی په بیړه څه قضاوت نه کول غواړي، خو د دوی تجربه ښکاره کوي چې طالبانو په جدي ډول د سولې په پروسه کې د شاملېدو لپاره هیڅ کومه اراده نه ده ښکاره کړې. د افغانستان د اجرایه رئیس دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلی دي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د میلاد په غونډه کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. عبدالله عبدالله په پاریس کې وویل کله چې کابل تستون شي نو تمه لري چې د افغان طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په قطر کې د شو خبرو په اړه به نور معلومات ورته ورکړل شي. نوموړي ویل حالات که هر ډول وي خو د افغانستان راتلونکي ولسمشریزه انتخابات باید ونه ځنډیږي او د ټاکلي مهالویش سره سم باید ترسره شي. نوموړي ویلي د سولې خبرې دې روانې وي خو ورته د ټاکنې نه ځنډول کیږي. عبدالله زیاته کړې دا به ډېره د حیرانۍ خبره وي که د ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د طالبانو سره د جوړجاړي لارې ګودرې برابرېږي، خو د ده په وینا که داسې وشول نو د افغانستان خلک به هرکلی کوي. ډاکټر عبدالله په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد او په نویمه لسیزه کې د طالبانو خلاف په جګړه کې برخه اخیستې وه او تر څنګ یې نوموړی په 2009 او 2016 کلونو کې د افغانستان په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې هم کاندیدو. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,015. 13,530. 18,380 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ استودونکو، د پاکستان د مونچورو وزارت ویلي چې اسلام آباد د القاعدی ډلې پخوانی مشر اسامه بن لادن د زید معلومولو په ګډون له امریکا سره د ترګري پر ضد په جګړه کې
همکاري کړې ده. دا خبره وزارت د نومبر پر 6 په یو بیان کې کړې. تر دې مخکې پاکستان په ښکارا د بن لادن په اړه د معلوماتو شریکولو خبره نه وکړي او د خیبر ډاکټر شکیل پریده یې د اسامه بن لادن د پټنځې معلومولو او امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولې او بندي کړې وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه څرګندونو وروسته د پاکستاني حکومت دا بیان څه معنا لري او که د بن لادن په اړه یې له واشنگټن سره همکاري کوله نو بیا یې پردي ته له هیواد سره د غداري په تور سزا ولي اوروله؟ تفصیل د پامیر ساحل لورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 6 په یو بیان کې ویلي چې له امریکا سره د استخباراتي همکارۍ له لارې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن د ځای په اړه لومړی شواهد شریک کړي ول. بیان وایي د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ناظم الامور پال جونز وربللی وو او ورته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو سخت احتجاج وکړ. ټرمپ د نومبر پر 13 له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې پر پاکستان د خپلو مرستو د بندولو پریکړې دفاع وکړه او ویل چې اسلام آباد د واشنگټن لپاره هیڅ نه دی کړی. تر دې یو ورځ وروسته پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې ویل چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد په امریکایي جګړه کې بې ساري مالی او ځاني قرباني ورکړې دي. د عمران خان تر بیان 2 ساعته وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پر اسلام آباد تور پورې کړ چې ورڅخه عربونه ډالر اخیستي خو د اسامه بن لادن په اړه معلومات نه ول ورکړي او په افغانستان کې د جګړې په اړه هم ورسره همکاري نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا بې اساسه تور بلل دي او په بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د ځای په اړه یې له واشنگټن سره استخباراتي معلومات شریک کړي ول. تر دې مخکې د پاکستان حکومت په ښکارا دا نه منله چې په بټاواد کې د بن لادن د اوسېدو ځای معلومولو په اړه له امریکا سره همکاري کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول بیان څه معنا لري؟ په لاهور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن عسکري پرون ماښام مشال راډیو ته ویل دا سمه ده چې اسلام آباد او واشنگټن د ترهګرۍ او القاعدې د وسلوالو په اړه استخبارات شریکول، خو د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان دا نه روښانوي چې پاکستان کله امریکا ته د اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکړي ول.
September 2001 کے بعد پاکستان اور امریکہ نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ارینجمنٹ موجود تھا
دا 2001 کال تر سپتمبر روس د امریکہ او پاکستان ترمنز د استخباراتی معلومات شریکول نظام موجود و چې ورسره سم دوی د ترهګری او د القاعده د غړو او مشران په اړه معلومات شریکول کدا سي چې په دې سلسله کې پاکستان د اسامه بن لادن په اړه هم معلومات ورکړي وي. خو موږ پر دې نه یو خبر چې پاکستان چې د معلومات ورکولو خبره کوي نو دوی کوم وخت یادوي. آیا دوی په 2001 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو او وژلو وخت یادوي او کنه تر دې مخکې وخت یادوي؟ خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلومات شریکولو نظام وو.
پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2001 زیږدیز کال د مې پر 2 په وینا کې ویلي ول چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په ایبټاباد کې عملیات کړي او هلته یې اسامه بن لادن وژلی دی. نوموړي دا هم ویلي ول چې دا عملیات یې له پاکستانه پټ ساتلی ول. البته دا تصدیق یې کړی و چې اسلام آباد ورسره استخباراتي همکاري کړې وه. خو د بن لادن تر وژنې موده وروسته پاکستانی حکومت خبر ورکړ چې د خیبر ډاکټر شکیل افریدي د جعلي واکسینو یو کمپین له لارې په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم کړی وو او بیا یې امریکا خبره کړې وه. د پاکستان حکومت په 2012 زیږدیز کال کې افریدي ته له هیواد سره د غداري او له وسلوالو سره د رابطې په تورونو د عمر قید سزا اورولې او نوموړی اوس هم بندي دی. خو که اسلام آباد د اسامه بن لادن په اړه له امریکا سره معلومات شریکول نو بیا افریدي ته د سزا ورکولو معنی څه ده او مقصد یې څه دی؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي نسیم زهرا وایي هیوادونه کولی شي چې له یو بل سره استخباراتي همکاري وکړي خو وګړي که دا کار وکړي نو بیا سم نه بلل کېږي.
چې په افریدي د امریکایي ادارو ته د پټو معلوماتو ورکولو تور دی نو دا هیڅکله نه کیږي چې یو وګړی د بل هیواد ته مهم معلومات ورکړي او ریاست ته ورباندې چپ پاتې شي او غبرګون دی نه ښایي. نو د شکیل افریدي زنداني کول د ریاست غبرګون دی. تاسو ته دا هم معلومه ده چې د افریدي قضیه روانه ده او د امریکا او پاکستان ترمنځ هم ورباندې خبرې کیږي او که تاسو دا وایې چې په ناسیاسي او غیر ریاستي کچ له افریدي صاحب سره زیاتې شوې هغه بیا بل باس دی. خو هیواد بداونه کړی چې وګړي له بل ریاست سره مهم استخباراتي معلومات شریک کړي او هغه وایي چې ځا خیر دی.
نسیم زهرا زیاتوي د ټرمپ څرګندونې او د عمران خان پر ځوابونو سربیره پاکستان د امریکا لپاره ارزښت لري. خو د ډاکټر حسن عسکري په باور دا ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ځوړ روان دي.
نو پامیر ساحل چې تاسو یې راپور وړاندې کړ اردن کو خبریال زید حسین پر ڈان رسپاڑا کے پیوبا مکالہ کے لکھ لی دا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنز پر ٹویٹر د سخت جملو د تبادلے نا چرگندی گی چر دوانو ہوا دونو ترمنز اڑی کے د بے باوری اخکار شوی نموڑے لکھی دا افغانستان د بحران د ہواری لپارا باید دوان ہوا دون پر شریک کارو کڑی تفصیل ل شاہین بنیر یورو
زید حسین لکی د ولسمشر ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنز په ټویټر د خیالاتو د تبادله نخکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې نور هم په خرابېدو دي. دا سنوا چې ولسمشر ٹرمپ دا خبره هیڅ به څه کړی وي دا په اراده شوی او مرامه په پاکستان فشار ډیرولو. ولسمشر ٹرمپ د فاکس ټی وی سره په مرکه کې وویل چې د بلیونونو ډالرو اخستو باوجود پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. د دې په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ولیکل پر ځای د دې چې امریکا د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان وګرځي باید د حالاتو جدي اندازه واخلي او بل دا چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په جنگ کې ډېر تاوان نکړی دی. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد د ګام نه پورته کولو لپاره په پاکستان تور پورې کېدی شي خو په افغانستان کې د امریکا د ستونزو ذمہوار پاکستان ګرځول انصاف نه دی. د امریکا لخوا په پاکستان فشار ډېرولو څه ګټه نه ده کړې او خپل منځي بې باوري ډېره شوې ده. امریکایي چارواکي د افغان ستونزې په هواري کې د پاکستان کردار مهم بولي. پاکستان لوړاندې ویلي چې د افغانستان مسله باید د خبرو اترو د لارې هواره شي او تیره میاشتې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. ویل کېږي چې دا اقدام په خبرو اترو کې د طالبانو د ګډون یقیني کولو لپاره د امریکا په خوښه اخیستل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالب استازو سره د خبرو اترو دوه دورونه کړي دي. د لیکوال په وینا په اړیکو کې د ترنګلتیا باوجود د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ګټې شریکې دي نو باید دواړه په شریکه کار وکړي. خود ولسمشر ټرمپ څرګندونه به په دغه اړه د دواړو خواوو مرسته ونه کړل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال لڑیو تا اغوا گستی ده خبر کبیلی زلی باڑی تا سنشوی کڑوال وی دو کال اولان دی خپلو ویجاڑو کورون تا ورغلی خو تر وسه یه تعلیمی اداره لنگی دی دیوائی بیا بیا ورسرا وادی شوی چه دغا ورانی تعلیمی اداره بایی جوڑی کل شی خو مشومان لهم تر وسه پا خیمو که ازدکری کوی زی خلق زیتوی چه یخنی شروع شوی نو زکا مشومان نشی کولی چه پا خیمو که ازدکری جاری وساتی. نور حال سیمی د مشال لیډیو خبریال فرهاد چینواری را کوي.
د خیبر قبایلی ضلع باړې تحصیل کډوال وایي دوه کاله وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راستانه شوي خو رن شوي. زیاتره سرکاري سکولونه یې لا نه دي رغول شوي. دوی وایي ماشومان یې په شلیدلو خیمو کې سبقونه وایي او اوس یخنی هم شروع شوه او د زده کړو په وخت د لا نور تکلیف سره مخ کیږي. د باړې د خدمت خلک کمیټې یو مشر تورا بلی پردی مشال ریډیو ته وایي
په باړه کې غټ سکول دی علمګودر یو مین سکول دی گورنمنٹ ہائی اسکول علم گدر بیا وسرا پکوری گرو کی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاریگر گڑی بیا پشلوبر کی گورنمنٹ ہائی اسکول ارجلینا دے امدا سے ہسورا گورنمنٹ ہائی اسکول ہسارا دا سے مختلف گورنمنٹ مڈل اسکول گنداو پشت دلیو خیمو کے وس موشمون کے لگے سبق کیے آر چتا خود دلیم شو خلق دلیم دی دے اسکول نہ چکم دی آغا تو اس پورے کور پہ نہ شروع تے وی اندازے پ مطابق آتش پہ تو اسکول نہ دے بڑے کانڈر مکمل ورون دی تے چائنا ایڈ ولا سے پروسیس دو خلے سٹارٹ نہ دے پتا یخنے موسم جی شروع شو پتا کہ ہم زنے تو ون لون دے وہ زنے پٹنٹنو کے موشمون لگی ہوئی وہ سبق ہی ہوئی اسکول ہو چونکہ ماحول دسی ہوئی چاہ اسکول بلڈنگ چکم پورے نوی کا نانو دے وڑ کی پا مکمل شاگرد یا اسکول اسٹوڈنٹ چاہے آگا پا مکمل طور دے آگا توجہ دے تعلیم پہ طرف نوی چیر تو ون لون دے نوست ہوئی چیت دے روڈ سائڈ اجرا یا بل سے بھی پاکی خلق تا گور تا گیا گوڑی تیرے دل یا بل نو توجہ دے وہ تقسیم شی آگے دے پورا دے تعلیم دے پورا یہ ماحول لگی
او گل نظر پردیوائی چی آلا چارواکو دا باڑی دا دورو پا محال اعلانو نکڑی و چی داغا تعلیمی ادارے با زر عبادی کڑل شی خدا سی و نشو
چی ما شمانو کسی وسم پو ماغا تنٹونو که ناستی دا تیرو دو کل ندائی چی دی بند کار روان دای و دا بوشی یخنی شروع شوی دا و دیرا دا سی دا چی بلکل آغا دا بوی چی کلاو ناستی آغا که تا یو سکول للار چی او گور پکی آغا که دو سرف دو تنٹونو لگی دلی دین علاوه پکی آغا نور ما شمان چی او گور یا بحر چرت تاونا لاندی یا تا دا سی نور آغا لاندی اخکری نو دا مسالی علتا که دیر زیادش داره علتا مختلف انجیوگان چی رازی آغا هم دا سی پا یوزی که کارو کی پا بلزی که نکایی نو دے حکومت نہ دے اعلی چارواکو نہ دے اعلی اداروں نہ دے مونگ دا اپیل دے دا سوال ہوتا کہ چھ دل تدام کم مسالی دی دا فورن حل کرے شی
دا خیبر قبائلی ضلع دا تعلیم محکمے مشر جدون خان وزیر وائی حلتا پا باڑا کی پا دیتیر اللہ سکالو کی ٹول وش پہ تا سرکاری سکولو نہ وسلوالو پا چودن سر اران کڑی او بیا پا ٹول ضلع کی خواہشا یو نیم سل سرکاری سکولو نہ اران کڑل شوی چکم سکولو نو تا جزوی زیان او غمو رغولی او چکم مکمل منځ وړل شوی پاغی کې د یو شمیر سکولونو د بیا رغولو تعمیراتی کار روان دی او یو شمیر سکولونه به پکې زر بحال کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږ استردون کو د نن ورځې د ناساتا خبرونو اورستۍ شیبه را رسیدلې دي، خو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او اوس هم وخت شوی 3 منټه کم 6 بجې له پامیر ساحل د اورستۍ لنډ خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی. د بهرنی چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان د دتخیلو کډوالو په بنو کې احتجاجي لاریون کړی. دوی نن تر لاریون وروسته مشال راډیو ته ویل چې نور د بکتخیلو په کیمپ کې نشي اوسېدی، ځکه چې چارواکو ورباندې له 2 میاشتو راهیسې د مرستو پیسې بندې کړي دي او په کیمپ کې هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. قبایلی سیمو د ناورینونو انتظام اداره یا FPMA وای د ډیرو کورنیو نقد مرستې تر تصدیق وروسته ورپهال کړې. په جنوبي وزیرستان کې نن د حقانی شبکې او طالبانو په یو دفتر کې چاودنه شوې چې پکې 2 وسلوال وژل شوي او لکتر لږ 12 شوبل دي. دا خبره د سیمې یو انتظامی چارواکي او یو اوسیدونکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې پیښې او مرګ ژوبلې په اړه لاس نه دی ویلي. په باجوړ کې د سړک تر غاړې د بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي. دا پیښه پرون د چارمنګ په ناوګۍ کې شوې او د دې حمله ذمہواري چا نه منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روان کال په پای یا د راتلونکي کال په جنوري کې به په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. په صنعتي چارو کې د اعلی وزیر سلاحکار او د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالکریم خان بیګام مشال راډیو ته ویل دا به د پښتونخوا تر ټولو لوی صنعتي زون وي چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې دي چې بې ځوابه نه پاتې کیږي. نوموړی بیګا د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سه شنبې د ورځې بریت ټپیانو پوښتنې ته ورغلی و. غنی روښانه نه کړه چې په ورانوس هوټل کې د میلاد النبی پر محفل د ځانمرګي بریت د عاملانو پر وړاندې به څه اقدام کوي. هلته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سه شنبې پر ماښام په شوي بریت کې د وژلو شمېر 55 ته لوړ شوی. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک وایي برتانیا او ټولنه په اصولي توګه د راتلونکي تعلق پر اعلامیه سلا شوي او کیدای شي چې د ټولنې په سرمشریزه کې منظوره شي. دا خبره توسک نن وکړه او ټاکل شوی چې د برتانیې وزیر اعظم تریزا مې نن د پیښور له وخت سره سم پر ماخوستن ونیو د خپل هېواد پارلمان ته وایي.
اذن کو هم دې سره د نن ورځې ناسا ته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. خو پر هم دې چپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پمان